روسیه د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناتو له سرمشي وروسته د دې تړون سرمشي یانس ټولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشانو د شاغلي زيلنسکي خبري په غور واوریده. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د امریکا لپاره د اوکرين نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکرين سمبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاو بالتي پولش څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شخړه به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنگټن د تړون د لسمی ماده پر اساس پرانیستي وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د ونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو. په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد لقب لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړیدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچینو ولسوالۍ کې په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه، د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د کهیلي سیز د کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ورپسر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ د یادونې د شمله کلنۍ مشاعره څلور کاله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. دی ولایت هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي ساکل دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل
د چکر باندې رالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دورې دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دې مې کو د خپل مرګره سره د شاه خاصې ویني
نن غزنی ترغلی به زیارتونه موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیه ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول داناته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو کوم منظر مو کړل کده غو کوزل ته ناشي بس دې ګم باندې کړې د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د حواله تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل لخپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او لژوند څخه د خوند اخیستلو په مخه دلته راغلی دی
ازیده بده خاطر غلام جن جن زیارتونه دیده او کلو تاریخی زوینه و وینه د سلطان محمود غزنوی زیارت هم ولیده و تاریخی آثار هم ولیده او د سنایی صاحب زیارت هم ولیده و زیارت هم وکړه
دلته راغلی چې د سنایی صاحب زیارت او د غزنوی صاحب محمود زیارت هم وکړو د مهم تاریخی زوینه هم ولیده
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړی ده
سلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوی روسته بلار سم بهلول دانا همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلی مې وجه په زیارتو وګرځم نو د دې مګ بر بندوبست سم نیولې ده ان شاء الله تعالی سه انداز زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په وسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش دا و چې ډوډۍ او چای پکې وخورو او خو خوندور چکر او خو هر څه خوښات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر وکړو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی ما غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي ابيدي زیارتونه او سیلځایونه لري خو تیرو جګړو دغه تاریخي ابيدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولای دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی وو
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو لمړی به د رفی زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
ها سر و چاکڑا باد یوڑا پانا راول ویدا المر و چاکڑا باد یوڑا زوانی میں سوا زوانی میں سوا زوانی میں سوا خو غمو خوڑا
سرا ول ویدل یو شای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو او کنا د چا سړګای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو کنا د چا سړګای ماسو زړګی دی مات نشي بنګړی کمات شي بل به واخلي زړګی دی مات نشي بنګړی کمات شي بل به واخلي بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو تیګه ناری وهی چې خوګ دکړم مامې وها تیګه ناری وهی چې خوګ دکړم مامې وها ګورې مې نه چې په سینه کې مې غمای مات شو په ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې په ونه دنګې د ګلونو جامې بیا واغوستې توا په غیږه کې یې خچ پچ پسرلی مات شو وګوره پاس بام ته ورخیږي دوا اوږده لاسونه وګوره پاس بام ته ورخیږي دوا اوږده لاسونه د چا و زلفو ته ګل شوی کشمالی مات شو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو اس نو لگیا دے او پتری وہی پرماتو نغمو دے چاپ مینا کے کاروانا یو سڑائی ماسو یا خلیر ملنا
لمین ورستا بیا زمان نشو لمین ورستا بیا زمان شو زړه می تروم را پدر زان شو او د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو د پختون هر غشای بل نور ته تلو خو چې وروري وشت واره خطا نشو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو ډیر مو خوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نشو او پنه کیسه ژوند شون دی بوسې کړلې پنه کیسه ژوند شون دی بوزي کړلې او بیا تر عمر را پخلا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او دا ځل په تور شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مه هم رڼا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لوالو نه سپا نشو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خته لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خته لاندې د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستو نادری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې و کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکمرغه چې زما هیله مم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه مم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره و وضعیت نه لیکل شوی دی دی که راغلی دی. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دی یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دی. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دی. او زه وسیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پښتو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډیر شیونو راغلی دي چې خلک باندې ښه اغیزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستو نادری خبرې مو واورېدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم، نو دغه کتاب هم سم پښتو ته ژباړلای تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او د اصول مطابق مختلف سم کوم چې په ژباړه کې باید پلیسی نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده چې مفهومی ژباړو کوم عام فهم وي ساده وي روان وي تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې د لستون زو ننګونو سره مخ نسی.
مننه ستانګزه صاحب د تاسو لومړنی کتاب ژباړه و د ژباړې په وخت له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه و البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي تر دې وړاندې ما په بیلا بیلو برخو کې بیلا بیلې لاندې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته له پښتو نه مې دری ته ژباړلې دي خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوی که باید چاپ شوی وای خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي داسې نوي کلمات او نوي اصطلاحات سره زه مخ شوم په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډیر نه پوهیدم نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومی راسي او په خړه ډول وژباړل سي نو ډیری وخت چې زلستونځو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. ورسته پښتنه محمد دا چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څنغښتې دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو یعنی د ټولنې ډیری وګړي یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لری ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخستل شوی دی چې یو روغ دی یا معتاد لکومه ننګونه یا ستونزو سره په دغه پړاو کې یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي معتاد بیرته رغيږي دغه مسایل راخستل شوی دی. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغ دی توګه کوم غسان سیدای دې ته حسابي ترڅو په نشي توکو اخته سي روغ دي سي هغه مسائل بیان کړی دي ډیرای مافیې کړي کار کړی دي نه بربندې کړی دي سي په دې برخه کې ډیر لوی مافیې کړي لاس لري او هڅه سوي د سي هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغزمن واقع کېدلی سي نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي هغه مسائل په دې کې راخستې دي ترڅو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغتیا په اړه پوښتنې پوهیږي د غوی لپاره یو ډیر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمنی ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې ورستیو کې په جرمنی کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کال کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمنی ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمنی ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمنی ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمنی ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې دا ترسب دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نو خو سره جواب نشي ستکوله هغه خو کې خو یوازې لغت او معنا دا او سني اصطلاحاتي نو سره څنګه جواب زکوي شي. نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زکوي شي نو ما به د دوی د هیلې په اساس باندې رښتیا د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب پاتې سو شلم مخ کې پات رسیدلی.
یو څه دا باید وایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسیږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلونه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ورباندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی د جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچاري په مخ کې اوسې کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یو بل ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لار سختوي؟
دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه جرمني انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه ده، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅابه سره نشي چې ته خوله خخته په خخته به سره کړي او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شته چې ته یو ژبې خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نشي زده کولی نو یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سره یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نشي زده کولی.
یو خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په داسې وخت کې د لڅک کول پکار دی یا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې د زده کوي کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه خز دی نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه زده کول. نو ستاسو په خپل نه پر راشم کده چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړي وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح دی چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي خبدایي چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور دی چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایمه سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ich habe angst vor dem hund، زه سپي مخکې ډارېږم. فکر وکړه له تا ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلی دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپي نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپي مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه بې له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته. و هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت ده، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډیر دی پکې هغه دا د سړی باید پوه شي. مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا داسې یو شاعر راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه ډېر دي جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ماته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره را یو ټولنه ده، او ما خپل هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په ای ایف بی فلاګ، یعنی آی ایف بی فلاګ، یعنی مطبعه. او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ای ایس پی این نمره سره بیا ورکي، هغه دا ده چې ای ایس پی این نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوه، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضرور دی چې مطبعې ته ټېلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته، هغوی ته سړی د کتاب ایسپین نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه باید ډېره ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکه لور ته د شنی سرخونه را څرندل لورې خړېده خړېده ورکیده ورکیده او د مرختو له خوا خړې وریزي تیز را روانې وي. د سترګو پرب کې په مسجدګرني اسمان کې دارا پیدا شوی رنگونه داسې شر شر پاکړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې سما په لیکل عاشقان شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینې مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې په ډیرانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم، له چا سره ژوند کوي؟ خندا راغله. په زړه کې را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم، هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لرې د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټ پټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ غږ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسینې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان را خوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې راپاتېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي را چورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل را څرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویشته غورځېدل را غورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل، بیا یې څه ولیکل، بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و، هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل، خوا مې بده شوه. خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېیم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیح دی زسا کی کاسی دی زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا زسا کی کاسی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا خان ماملی دی اڑورا اڑوا
منسکا و تسبی دی پارا منگا زنگ